د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې تر 3 بجو د زما حق دای پروګرام خبريږي چې مللی بشیر چمتو کړی. خو له مخ کې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي پرون په هرات کې د شوې زلزلې د زیانونو د ارزونې لپاره زلزله ځپلې زندهجان ولسوالۍ ته ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما بیګا پر ټولنیزو شبکو د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي روزا اوتنبایو له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي اوس د اقدام وخت را رسېدلی. د طالبانو چارواکو د هرات د زلزلې د مړو شمېر شاوخوا 2500 تنه یاد کړی او ویلي دي زرګونه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ریختر په مقیاس 6.3 درجې زلزلې د شنبې په ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځې سیمې ولړزولې او په تېرو ورځو کې نور ټکانونه هم احساس شول. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ګڼ خلک تری تام دي. هغه بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د پلټنې او ژغورنې د هڅو ملاتړ وکړي او لسګونه زره زیانمنو خلکو ته بشري مرستې برابرې کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو لبند د خپلو څلورو وګړو د خوشی کېدو خبر ورکړی او د دې اقدام هرکلی کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د افغانستان له قوانینو د سرغړونو په تور نیول شوی وو، خو په بیان کې د دې کسانو هویت نه دی روښانه شوی او نه دی ویل شوی چې کومې سرغړونې یې کړې وې او څه وخت نیول شوی وو. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د خوشی شوی وګړو د کورنیو په استازولۍ له قانون څخه د هر راز سرغړونو له کبله بخښنه غواړي. ګارډین رسپانې په اپریل میاشت کې راپور ورکړی و چې درې تنه برتنوي وګړي د طالبانو په بند کې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نسیم راډیو درې تنه نیول شوي ژورنالیستان سمدستي خوشی کړي او د خبریالانو له ځورونو لاس واخلي. سی پی جی بیګا په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د استخباراتو فعالانو د دې راډیو مشر سلطان علي جوادي او دوه خبريالان سیف الله رضایی او مجتبی قاسمی د شنبې په ورځ د دایکندي په مرکز نیلي ښار کې د جوادي په کور کې ونیول او نامعلوم ځای ته یې بوتلل. سی پی جی وایي په لس ورځو کې دا دوهم ځل دی چې نوموړي خبريالان نیول کیږي. د راپورونو له مخې طالبانو نږدې دوه اونۍ مخکې هم د نسیم راډیو پر دفتر چاپه ووهله، خبرونې وربندې کړې، دفتر یې مهرلا کړ او نوموړي خبریالان یې ونیول. طالبانو په خپل لات څه باندې دوه کلنه واکمنۍ کې یو شمېر خبریالان ونیول چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشی کړل، خو د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور لا هم په بند کې دي. د اسرایلو پاوځ وایي اسرایلی ځواکونو د غزې پر پوله بیرته ولکه ټینګه کړې. د اسرایلی پاوځ وایاند ریچارډ هیخت نن خبریالانو ته همدار از ویل چې د حماس ډلې د نږدې 1.5 زر تنه وسلوالو مړي د اسرایلو په خاورو کې دننه موندل شوي دي. په عین حال کې د اسرایلو پاوځ پر غزې غچ اخیستونکو حملو ته زور ورکړی او خوراکي مواد اوبه د سونګ توکي او نور اکمالات پرې بند کړی دي. بل خو حماس خبرداري ورکړی چې که اسرائیل پر ملکیانو حملو ته دوام ورکړي یرغمل شوي اسرائیلیان به ووژني. حماس د شنبې په ورځ د اسرائیلو پر سرحدي سیمو ناڅاپه برید وکړ او لږ تر لږه 130 تنه پوځي او ملکي اسرائیلي یرغمل له ځان سره غزې ته راوستل. د لویدیزو خبری آژانسونو د راپورونو له مخې پر اسرائیل د حماس په حملو کې د وژل شویو اسرائیلي وګړو شمیر هم 900 ته لوړ شوی دی. او اوکرایني چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه د اوکراین په جنوب کې د بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو تازه حمله کړې دي. کیف وایي په داسې حال کې چې د اوکراین پوځ د ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې ګڼې حمله په شاتم بولی د روسي پاوز د ځوابي اقدام په ترڅ کې د هیواد پر جنوبي سیمو حمله ته دوام ورکړي. اوکرایني چارواکو په خپل بیان کې ویلي دي چې د هیواد د هوایي مدافع ځواکونو د روسي شپږویشت ایراني ډرونونه هم وشتلي او ویجاړ کړي دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
السلام علیکم. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دي تشرغ لاس زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، هغه مور او پلار چې افغانستان د خپل لونو د زده کړو په خاطر پاکستان ته کډه سوی ول، اوس له پاکستان د شړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې خبرونه کې به پر هغو اندېښنو او حل لارو باندې خبرې کوو چې افغان نجونې او د دوی زده کړې ورسره مخامخ دي. د افغان نجونو د زده کړو راتلونکی به څه ډول وي، پر دې به موضوع به خپلو میلمنو ته د خبرو بلنه ورکوو چې دوی له موږ سره واصل سي د سټوډیو سره، او پر همدې موضوع باندې خبرې پیل کړو. زموږ د دې خپرونې میلمنې اغلې تورپیکۍ مومن، اغلې قمر نیازی او همداراز اوژي امیل به له موږ سره د سټوډیو سره واصل سي، چې موږ به له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې پوښتنې او تبصرې د تلیفون پر لیکه باندې پرېږدئ. موږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124001. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پرېږدئ، او موږ به یې په بېلابېلو خپرونو کې او په همدې خپرونه کې خپاره کړو. او که تاسو غواړئ چې موږ ته زنګ ووهئ، تاسو کولای سئ چې پر همدې شمیره 00420221124001 پر دغه شمیره باندې واتس اپ ته زموږ شمیره ته زنګ وهلای سي، او خپل تبصره یا پوښتنه را سره شریکولای سي. اوریدونکو، زما د شدینه اوریدونکو څخه ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهئ او د خپلو ستونزو په اړه باندې موږ ته ووایاست. که تاسو غواړئ چې موږ ستاسو نوم یاد نه کړو، یا هغه ځای چې تاسو ورڅخه موږ ته تلیفون راکړی دی، دا معلومات به موږ پټ وساتو، خو موږ ته مهمه دا ده چې تاسو خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ، او هغه ستونزې چې تاسو ورسره په خپل ژوند کې مخامخ یاست او فکر کوئ چې د دغو خپرونو له لارې حل کېدای سي او موږ ورباندې بحثونه جوړ کړو، په دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو موږ ته هغه موضوعات را لېږلی سئ، او موږ به یې وخت نا وخت په خپلو خپرونو کې هم هغه موضوعات را اخلو، او ستاسو د خوښې پر موضوعاتو باندې به خبرې کوو. متخصصین به پر راغواړو چې هغه موضوعات وڅېړي او معلومات ورباندې وړاندې کړي. اوس هم ګورو چې زموږ میلمنې د سټوډیو سره وصل سوي دي او کنه. بله، روشان صاحب وایي چې اغلی امیل زموږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي ده. اغلی امیل، تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه به لومړۍ پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې افغان نجونې نه په افغانستان کې د نن لوړې زده کړې کولای سي او نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې، ځکه چې هلته دوی د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې خبر په اوریدو سره یعنی یو ټکان مې وخوره چې هغه خلکو چې په ډېر زحمت، تکلیف او زړه نا زړه بل هېواد ته د مجبورۍ نه، د خپل جنکیو د تعلیم، د دې د ژوند، د دې د آینده د ښه کېدو لپاره ټول تکلیفونه، دا اقتصادي، دا روحي، دا د حالات په ځان ومنل، په یو عالم زجر شکنجې سره لاړل بل هېواد ته، هغه ځای ته مهاجر شو. مهاجرت په خپله یو عالم تکلیفونه لري. دوی هلته چې ته څه وکولی شو چې دوی په مکتبونو کې یا ځای په ځای کې، نو هغه تعداد چې د مجبورۍ نه، یعنی داسې نه چې د دوی زړه و یا دوی دونه امکانات درلوده، خو بیا هم انسان د اولاد دپاره پوهېږي چې څه نه کوي، څه باید ونه کړي. هلته تر څو ځای په ځای شوي نه و، د مکتب هغه دروازه و، دالیز و، سنف لا بلد شوي نه و. داسې یو خبره اوري، نو ته فکر وکړه چې دا به څومره په والدینو باندې سخت تمام شي، په دې جنکیو باندې به څومره، په دې فامیل باندې، او یعنی موږ باندې. دا خو یو ظلم دی، دا بشری ناورین دی، دا ډېره سخته ده واقعا. هغوی خو که د تعلیم د مسیر نه یو څوک پاتې شي دا هغه متخصصین لکه خور می مومن صاحب په بحث کې ده هغه پوهیږي که یو وار د تعلیم سلسله کې زن راغی هغه بیا هیڅکله خپل نورمال حالت نیولی نشي، هیڅکله هغه اصلي حالت ته تلی نشي. دوی چې بیا لاړل لږ زه راجله وکړو چې هلته باید دا تعلیم باید خپل د مسیر نه پاتې نه شي او دوی باید وکولی شي په خپل سن سره هغه خپل تعلیم په خپل وخت تمام کی او ډیر فامیلونه زه خبر یم زه بلد یم هغوی سره چې هغوی تللي وو لاړل او اوس چې داسې یو حالت سره مخامخ کیږي هغوی هم قانوني نه دي تللي، مجبور دي خو لاړل، اوس یې سره اسناد هلته نه لري، بېرته راګرځول کیږي. دا ډیره سخته ده، دا لوی یو ظلم دی. دا ډیر دې اندازه په دې یخ ژمي کې هغوی هر څه له لاسه ورکړل، دلته دلته هر څه یې خرڅ کړ، دلته هغه شیان چې دوی ورباندې ژوند کوو د هرې امکاناتو نه دوی کار واخیست، دلته اوس هغوی هېڅ نه لري. هغوی څه وکړي؟ دا اخواته د چا خبره ډانګ دی او د خواته پلانګ دی او نه پوهېږم. هغه حالت چې زه فکر کوم هر لازمه هم زوری، زه مې انسان یم، زه مې یو دلته اوسېدلی یم، یو میرمن یم، یو ښځه یم، دغه حالات مې په خپلوانو لیدلی دي. اوس هغوی دومره په تشویش کې دي، دومره اندېښنه لري چې دلته به څه وکړو او هلته هر څه د لاسه ورکړو، هر څه نه لرو، دلته چې بیا ژوند وکړو. او دغه حکومت هم دغه امکانات نه لري چې د هغوی دپاره دغه تدابیر ونیسي، دغه لازم امکانات او شته هغوی دپاره اجالتا برابر کړي چې هغوی وکولی شي چې دغه وطن ته بېرته په زوره وسویستل کېږي، په ظلم ویستل کېږي. نو دلته هم هېڅ هم نشته، هغوی به څه وکړي؟ واقعا زه هم حیران یم، ټول خلک په دې فکر کې دي، دا خلک سره چې زه د ورځې ګرځم او دا خبرې اوري دوی واقعا ټول خواشینی دي.
مننه آغلی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی مومند، مننه اول خو چې تاسو زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به زه ورته پوښتنه وکړم، په داسې حال کې چې افغان نجونې لوړې زده کړې په افغانستان کې دننه نسي کولای، د ګڼو نجونو کورنیو دغه پرېکړه وکړه چې دوی به پاکستان ته کډه سي، او زموږ راپور وایي چې دا خلک چې پاکستان ته کډه سول، نجونو یې په ښوونځیو کې یا په کورسونو په یو بل ډول باندې زده کړو ته دوام ورکړ، خو اوس دوی د پاکستان لخوا د بیرته استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغان جنو دغه راتلونکي تاس څه ډول د اندېښنې وړ بولي، ځکه چې دوی ته نه په افغانستان کې دننه نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې، یعنی د باندې هم دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې وکړي او نه هم په افغانستان کې دننه. دا ستاسو په نظر څه ډول حالت دی؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو د طریقې، ستاسو رانو اوریدونکو ته ټولو ته مننه چې دا ډېر مهم بحث هم نن راخیستی دی. واقعا دا ټولو ته د خوښۍ او د تاسف ځای دی. اول خو متاسفانه چې زموږ په خپل هېواد کې باید دا زمینه مساعده وای چې زمونږ لونې خصوصا هغه ځوان نسل په پښتنو کې، په افغانانو کې دا یو رسم دی چې خپل ځوانې لورانې یعنی چېرته نه لیږي. اما متاسفانه د ډېر مجبوریت، د ډېرې بدې ورځې، له ډېرو مشکلات سره د زموږ فامیلونو کډه شول، لاړل، مهاجر شول پاکستان ته، د همدې په خاطر چې په هیواد کې ورته د تحصیل او د تعلیم زمینه مساعده نه وه. که چیرې موږ دا امکانات درلودلی او دا زمینه مساعده وه، هیڅ وخت به زموږ اولادونه یا زموږ کورنۍ نه مجبورېدلې چې هیواد پرېږدي او بیا یو هیواد ته ولاړ شي چې دایم هغه هیواد موږ سره همیشه د هغه ادارې په رسم کې همیشه موږ سره وفاداري نه ده کړې، موږ سره همیشه ظلم کړی، موږ سره زموږ د هغې خوبې ګوتې نه موږ نیولي یو، او زموږ مجبوریتونه او د دغو نه کوې استفاده کړې ده. بیا هم دوی اوس غواړي چې د پاکستان حکومت چې په دې شکل باندې بیا د نړیوالې ټولنې نه او د جامع ملل نه پیسې ترلاسه کړي، او په دې شکل غواړي چې افغانان اخراج کړي په ډېر ناقانونه ډول باندې، ځکه اصلا خو دغه سفر چا ویشلی دی. هغه افغانان چې دې پولې کې دي یا په هغې کې دي، دوی د ګډ فرهنګ او ګډه ژبه او ګډ کلچر لري، کلتور لري، همیشه زموږ هېوادوال هلته تللي دي. اما متاسفانه چې په ډېر بد وضعیت سره مخ شوی دی خصوصا چې دا ویډیوګان موږ ګورو د دې ضرورتین کې چې دا ماجر دی یالته وحل ورکي یا ماجر بندي زنده کوي یا خصوصا کورنۍ په زور راباسي. نو زموږ خپل تاسو مشکل پدې کې د تخوله زمينه متایندند بیا هم موږ یې لرو د دې دراتون کې لګتا چې څنګه وکړي دراتون کې زراتون کې دې بد ګور مخ بیا هم امیدوار یو چې زموږ دولت راغره هم وکړي او دغه مشکلاتو په خاطر چې وګوري چې په گاونډي هیوادونو کې زموږ وګړو سره دومره بد وضعیت کېږي اقلا دی دې لږ په دغه راشي په جذبه راشي په غیرت راشي دی دی او یو سوچ وکړي چې زموږ ولې موږ دونه مجبور کړو خپل هیوادوال چې ولاړ شي د دغه نجونو د مهاجرت په خاطر د کورنۍ د ضرورت په خاطر باندې داخل دي د ښوونځي پرانیزي دلته د تحصیل د لوړو زده کړو د تعلیم ما د کورنۍ لیدلې چې اته د ووم سم نجونه وي شپږ هم سم نجونه چې پوهېږي تحصیل نشته د وړو نجونو خاطر هم تللي دي مهاجر شوي دي چې اقلا خپل ابتدایي زده کړې وکړي اساسي زده کړې وکړي او لوړ تحصیلات ته خو بې د هغې نیاز ډېر زیات دی چې دی په خارج کې ولولي. اما د دې راتلونکي ډېر وضعیت په ښه نه ګورم حالت بد نه بدتر ګورم نو کېدای شي چې دغه یو حل لاره شته چې دغه زمونږ هېواد خپله ورته زمینه مساعده شي او داخل کې چلته تحصیل نیمګړی نیمګړی پاتې کېږي چې په داخل کې نیمګړی دي دوه کاله وقفه دوه کاله څه شي چې په تعلیم کې راغلی د ادارې څخه نه پوره کېږي خو بیا هم کیا ورسېږي د دې معنی چې موږ نور هم واټن اخلو نور موږ لرې کېږو د تعلیم او د تحصیل نه. نو هیله مند یم که دغه مشکل حل شي او خدای مهربان شي دلته ښوونځي شروع شي نو انشاءالله د نجونو به یو څه ترلاسه کړي او که نه وي نو خو د دې د راتلونکي د ډېر مشکلاتو سره به دې مخ شي او ټول هېواد به ورسره مخ شي ځکه بېخي به سواد ورک شي ډاکټر به نه لرو انجینیر به نه لرو ښوونکي به نه لرو او د ښځو وضعیت چې اوس هم دونه ستونزمن دی دا اوس که موږ وګورو د هرات ولایت کې زلزله شوې ده دغه کومکونه ټول نیاز دي چې ښځې هلته لاړې شي کومک وکړي نورو ښځو غږ واوري د ښځو سره متاسفانه بېګا هم د ډبلیو اف پي استازي دا خبره وکړه چې موږ ډېر اشد نیاز دی چې ښځینه کارکوونکي موږ سره اوسي زموږ په ټیمونو کې او مخامخ د ښځو سره هغې ستونزې وپوښتي او هغې سره مرسته وکړي ګورو چې متاسفانه دا تشه موږ لرو نو خدای دې وکړي چې زر تر زره دا مشکلات حل شي او زموږ دولت هم دې ته فکر وکړي چې د نورو هیوادونو د احتیاجۍ نه خلاص شي.
مننه اغلی مومند. اغلی نیازی تاس دا اغلی مومند خبری واردلی دوی ویل چی که پا افغانستان که وزیت سمسی خلق با ارد نوی چی نور و بحرانی هیوادونو تولارسی او حال تا دا سپکاوی دا دوی پا وینا جواند وکری استاسو پا نظر سمر مهمه دا چی دا طالبان و حکومت خلقو تا دا زمینه برابر کری چی بیر تخپل هیواد تستانسی او دنجونو او دالکانو دا زدک رو تزمین وکری او هغوی تا شونزی پرانیزی چی خلق ارد نوی چی نور و هیوادونو تا دا پا زدک رو پسی بلارسی.
سلامونه پلومړي سر کې تاسو ته درنو محترمو ملمنو ته او همدا شانته د افغانستان ټول زوریدلې ولسته چې تسلیت وړاندې کوم د هرات د زلزلې په تناسب باندې چې دقیقا دردونکي زلزلہ وا او ټول ولسونه او د دې آفت څخه متضرر سو الله پاک نه قربان سم چې یو خو هغه آسماني آفت دی چې نازل کړل چې دغه مرکزان شهیدان سو شهیدان ته جنت فردوس غشتنه کوو او زخمیانو ته عاجله شفا غشتنه لرو دغه نظام خپل هم تر دغه آفت کم نه دی چې دغه اوس موږ تحلیلو موږ دغه وضعیت وینو دوی هم خپل تر دغه آفت کم نه بدل کیږي ولی ما دې ته موتاج کې چې زه په پردي وطن کې ولار سم د تحصیل د پاره موتاج سم سیده زموږ پیغمبران اجرت کړي د مجبوریت پر اساس باندې گاونډي مو ولې دونه به مسلمان هم د مسلمانۍ داوا هم کوي د داس یو ملک د چې زما ورته وګه کیږي زړه ورته کیږي چې زه ورسره لاړ سم مخبل دغه مشکل په وخت کې زه د هغوی څخه یو څه لاسته راوړنه ولرم هغه پراته داسې بلاسي نو دا ټول هغه آفتونه دي چې موږ تاسې تجربه کوو دا اوس دغه تر آفت کم نه ده دغه وضعیت خپل هم دغه د نظام دغه د اوس اقتدار خپل یو آفت د ټول شوزو د پاره مخکې مومن سی بیا دا ونه ورته وکړل چې دبليو اف پی غوښتنه کړې ده چې خزینه کارمندان تاسو باور وکړئ دغه آفت زپلو په ګروپ کې زیمه هر لحظه دغه ژخ کوي چې خزینه خوندې دي، یو ټیم جوړ کی، موږ به د طالبانو څخه به اجازه واخلو، بیا به دغه ټیم راسي، دغه میتونه به د غسل او د خاور سپارلو دپاره موږ سره کومک وکړي. او زمین کې دغسې خوندو ته باید یو ټیم باسواد خوندې، یو ټیم باید جوړ شي چې د خوندو تعداد معلوم کړي چې څومره خوندې موږ زخمیان لرو، تر کومه حده پورې دغه زخمیان زخمي خوندې تر کومه حده پورې ځپل شوي دي. دا ټول د ټولنې ضرورتونه دي، دا ضرورتونه باید په نظر کې ونیول سي. یو خو دغه خلک په دومره نشته امکاناتو کې بیا هم لاړه چې سبا د بل ملک یو څوک راځي ما ملک ته خدمت کوي.
مننه آغلی نیازی. آغلی امیل ستاسو څخه بل پوښتنه کوم، لکه تاسو ته چې معلومه ده په پاکستان کې د پاکستان پولیس ویل کېږي راپورونه دغسې وایي چې د دغه هیواد پولیس د افغان کډوالو پر ضد باندې په ځینو تاوتریخوالي باندې لاس په کار سوي دي او په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دي. خو په ایران کې بیا د عادي خلکو زموږ راپورونه وایي چې عادي خلک پر افغانانو باندې یعنی ویلای سو چې ظلم کوي او په د دوی پر ضد باندې په تاوتریخوالي باندې لاس پورې کړی دي، او دوی حتی مظاهره کړي دي چې افغان کډوال باید د ایران څخه وایستل سي. ستاسو په نظر په دغو دواړو هیوادونو کې څه لامل سو چې د یو هیواد حکومت او د بل هیواد خلک د افغانانو پر ضد دومره وپارېدل چې دوی اوس پر خپله خاوره باندې پرېښودو ته هیڅ یعنی زغم نه ورته لري، غواړي چې دغه افغانان راوګوزي؟
دلته زمینه مساعده وای که دغه حکومتونه دغه حالت په دوی دونه تنګ را نه وړي، دلته بیکاري و بېروزګاري د کار زمینه مساعد وای، په دې حد باندې نه وای چې خلک مجبور شوي او زموږ ګل ګل ځوانان لکه ګلاب ځوانان هغلته ځي توهین کېږي تعقیر کېږي، حتی دې خو بیچارهګان د بیچارګۍ نه تللي دي، د هغه ځای د فرهنګ سره هم که آشنا نه دي او مشکلات لري او برخوردونه ښه نه دي، د دوی حالت ښه نه دی، هغوی زغملی نه شي. حتی عام خلک تاسو وینئ چې اوس د دوی په ضد مظاهرې کوي، دوی منلی نه شي، نو ډېره سخته ده واقعا. او پولیس پاکستان خو ډېر اوږد تاریخ لري، د هغه د اول نه تر اخره پورې موږ سره همداسې وضعیت کړی و. عام اولس یې همیشه زموږ ښه دوست پاتې شوی د هغه وخت نه چې دغه نیمه پیړۍ کې چې افغانان څونه ځي و راځي و مهاجرت شو دا و هغه و دا اړیکې زموږ د ملتونو سره ښه و، خو د حکومت سره هېڅ کله د نظام سره یې بالکل ښه نه و. او اوس که دا برخورد کوي هغه موسمي برخورد همیشه لري، همیشه ظالمانه برخورد کړی، همیشه مکروزانه برخورد کړی دی د افغانانو په مقابل کې. دا نظام دا پولیس همیشه د استخبارات همیشه افغانان زورولی دي، دردولی دي، پښتانه یې هلته زورولی دي، همیشه دا کار کوي، هغه خو د دوی عادت دی. او خبره پاتې شوه چې د ایران عام اولس چې پخوا لا دونه اوازې پورته نه وې، او اوس چې عملا هغوی هم د افغانانو په مقابل کې پورته کېږي، خو دغه حکومت د غیرت وکړي، دغه حکومت دی وشرمېږي د دغسې یو حالت چې راوستی دی او خلک ترېنه تښتي، ممنسې که لري که نه لري بېخي ډارېږي د دې حالت نه. انسانان د خپل ژوند د بقا دپاره خوړو ته ضرورت لري، باید دوی اقتصادي سم وي، باید دوی وکولی شي یو مړې ډوډۍ پیدا کړي په ځان دپاره اولاد دپاره. دوی خو پوهېږي چې سبا ورځ دلته د ولږې نه مونږو د مجبورۍ نه اغېزي، څوک خپل خوږ وطن پرېږدي، څوک دا وطن چې لکه مور غوندې ده، دا وطن کې چې دوی اوسېدلي دي، د دوی د اقلیم سره دوی روږدي شوي دي، د دوی د هر څه سره دوی عادت دي، ورته جنت غوندې دي. اگر هغه که مجبور نه و نو ولې هلته لاړ شي؟ ولې دس فقیر وګوري؟ ولې دس توهین شي؟ ولې دونه سپک شي؟ اوس بالاخره که نن دا ګاونډیان وخت نا وخت پخوانه و همداسې برخوردونه و، خو اوس بیخي اوج اخیستی دی. او اوس هم افغانان د کلکه چا خبره لکه سیله غوندې همداسې روان دي، په قانون بې قانون لارې نه مقصد ځان وباسي. خو که دلته دوی لږ فکر وکړي دغه خلک د لپاره امکانات برابر کی، انکشافي پروژې لاسلاندې ونیسي. هر ورځ باید د دې فکر ولري چې افغانان څه راوګرځي، څه زمینه مساعده کی چې ورځ تر بلې دوی مجبور نشي. حتی هغه خلک چې بیرون کې دي هغوی یې بېرته راوړي. اوس خو داسې امن دی، دغه امن که دغسې ذهني امنیت نه وي، اقتصادي امنیت نه وي، فرهنګي امنیت نه وي، نو خلک خو طبعا چې بیا دا خو نه دی چې اوس د هغه پخوا پسې چې دلته به انفجار کې دلته به، یعنی هغه اوس نشته. دا دا د یعنی ډېر ښه پوینټ دی د دوی که اطرافو ته ځو، مثلا که ولایت ته ځو، سفر کوو، په ډاډه زړه ځو. دا لوی لاسته راوړنه ده. اما ورسره که دغه نور هم که زمینې مساعده نه شي، شرایط ورته مساعد نه شي، دا خلک به همداسې تښتي، دا خلک به مجبور شي چې لاړ شي، او ټول دنیا به موږ نه په تکلیف وي، او موږ به بېخي دونه یعنی بد نوم وګټو بیرون کې چې هر څوک د افغان نوم واوري څوک نفرت وکړي. حالان چې افغان تر پرونه پورې، تر نور کلونو پورې په دنیا کې افتخار کوو، دوی دونه باتور ولس ول، دوی د هر نگانه ښه شهرتونه یې درلوده. مګر متاسفانه چې اوس هلته ځي، د هغه د کلتور سره، د هغه د فرهنګ سره دوی نابلده دي. دوی ډېر زر هغوی ورته د وحشي په سترګه ګوري، البته یو تعداد یې ټول نه. نو خبره په دې کې ده چې سخته ده. بل څوک هم که دلته راشي، زه فکر کوم چې نابلده یي، موږ ورسره په تکلیف کېږو، او هغوی که دغسې برخورد کوي امکان لري چې موږ نه فتنګ شوي دونه زیات مهاجر نه، چې دا ټول بې قانونه، بې اسناده، بې هغه ځي. نو خلک هلته یریږي، هغوی هم د نامنۍ احساس کوي. هغوی خو لکه موږ غوندې نه دي چې په جنګونو کې ټول عمر وخت تیر کړي، او هغوی آرام فضا غواړي. زه نه غواړي چې هغه حالت یې دومره خراب شي چې د دوی په راتګ سره تاوان په کور کې چې سړی فکر وکړي خپل آرام ژوند کوي، او بل څوک میلمانه راځي او هغوی هم دومره مزاحمت وکړي، خو قربانه خو تاوان چې پتنګ کېږي. نو چې دا برخوردونه اوري واقعا سړی متاثر کېږي. یعنی زه ډېر زیات خفه کېږم. تم که شرایط لږ ذره انساني شي، او خلکو ته مساعد شي، شاید خلک مجبور نه شي چې لاړ شي.
مننه آغلی امیل. آغلی مومند، د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو د افغان کډوالو د استلو پریکړه غندلې ده چې پاکستان کړې ده چې دوی به هغه افغان کډوال چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري د دغه هیواد څخه باسي. د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په کابل کې په یوه غونډه کې د افغان کډوالو د استلو پریکړه غیر عادلانه بلل، او د ویلو چې دا غیر عادلانه او بے انصاف پریکړه دوی غندي، او د پاکستان له ولس څخه، د علماو څخه، او د سیاستوالو څخه هیله کوي چې خپل دغه چارواکي چې دا ډول پریکړه کړي ده، باید د افغانان د دوی له وحشت او بربریت څخه وژغوري. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، کله چې طالب چارواکي دا ډول پریکړه غندي، دوی ته څه ډول مسؤلیت راځي کیږي؟ کله چې طالب چارواکي د پاکستان پر وړاندې یو دا ډول یو خبره وکړي، یا یو کم څرګندونه وکړي، افغانان فکر کوي چې د پاکستان پر ضد یې خبره کړې ده، اما بیرته باید دغه پوښتنه هم له طالب چارواکو څخه وسي چې دوی په دې برخه کې څه کړي دي. ستاسو په نظر د طالبانو مسؤلیت په دې شرایطو کې څه دی چې د افغان کډوالو پوښتنه باید وکړي د چارواکو په توګه؟
مننه بشیر خور، ډېره مهمه پوښتنه وکړه. واقعا دا حالت چې خپله ما خبرې واورېدلې د ملا یعقوب مجاهد، هماغه لحظه ما ته مال افسوس دی. دغې مال ته ګوره، په خبرو په غندلو هېڅ هم نه کېږي. هغه ستونزه چې حل شته، باید د دې حل، د دې ستونزې ریښه یابي شي چې دا د کوم ځای نه سرمنشا اخلي، ولې زموږ خلک هلته مهاجر دي، په څه دلیل مهاجر دي، په غندلو په ځای دی. دوی د خپل سره دا ټول شي د پاکستان په علما او غږ کوي، د دې خپل داخل علما او غږ دي دوی واوري. علما ورته شپه ورځ اختلي کنفرانسونه ته جوړ کړي دي. علاوه د علما خبرې کوي چې په اسلام کې تعلیم شته، په ښځو باندې تعلیم فرض دی، کار پکې شته خزو په اسلام په ابتدا کې کار کوو تجارت کوو خزو قافلو سره ګډې ترې راتلې دغه ستونزې چې په داخل کې هر چې ولې به موږ پاکستان ته مجبورې ولې به ته زموږ کورنۍ زموږ ورونه زموږ خویندې په هغه شکل بې عزته کېږي د سر نه به لوپټې لورې کېږي پیغلې نجونې به مو ځوان نجونې به مو مهاجرت ته مجبوره کېږي او په څنګ کې زموږ ورونه تاسو ګورئ چې په زنځیرو په برچو حتی په لرګیو په څونه سخت حالت دی وهل شوي دي چې دا یو غږ زاورم به ما باور کړي چې زه دا ویډیو بېخي کتای نه شم ته اواز ټیټوم چې هغه فریاد او ناله او زجر دی چې ورکول کېږي او دوی د چیغې وهي ګټو سره خدای موږ جاړو هر شاید دغه احساس ظلم شاید ټول هېوادوالې ولري موږ ته ژړا دي چې زموږ وطنوال په داسې شکل باندې شکنجه کېږي په څه په دې خاطر باندې چې په خپل هېواد کې ځای نشته راغلي دلته ورته ځای نشته افغانستان پراخه هېواد دی ډېر ځایان لري ځمکه یې پراخه ده ولې د تعلیم په خاطر یا د کار په خاطر زموږ ځوانان لاړ شي دغه چارواکي دي د ملا یعقوب باندې دغه قومه دا په ټولو کې لاړ لږ ښه دی چې همیشه یې غږ استلی همیشه یې یو عکس العمل ښودلی د پاکستان په مقابل کې یا د نورو ګاونډیو په مقابل کې حداقل یو جرات او یو غیرت او هغه افغان تو لري پښتون ولې لري نو دا د راجیک شي دی خواته دی فکر وکړي د نور چارواکو سره د وغږېږي او دا وزارت دفاع کوم کم مقام نه دی یعنی د رهبرۍ په سطح باندې لوی چارواکی دی کیدای شي چې دا خپله دا سوندري شایبي شي په داخل کې هر شي دغه وضعیت نه افغانان خلاص شي نو دا لوی یو لوی از موږ ساس په اصطلاح یو لوی پیغور دی یو لوی ننګونه ده یو لوی چالش دی چې دې سره اوس مخ دی د دې کې دای شي چې دا سوند په داخل کې هر کې موږ ول خلکو ته لاسو دی ول موږ پاکستان ته مجبوریت لرو ضرورت لرو په دا حال دا چې موږ دا غي نه هیواد غات نه دا غي نه زموږ زکشته هر امکانات شته صرف د تعلیم په خاطر داخل کړي دي بل څه د دولت خصوصا د نجونو د تعلیم په خاطر او د کیفیت په خاطر د تعلیم چارته لګ در درس او شاید کوالټي کوي ول دلته نه جدي کې دا کوالټي ول دلته دا کار نه کیږي موږ هیله ده چې د بل ځای ملامتول د نور د ملامتول پر ځای د دې خپل داخل کې غوړ او کې خپل سره کې خپل سره مجلسونه او کې جلسه او کې غونډه او کې شورا او کې او د خلکو نه دعوت کې دا به یو ډیر لوی ابتکار ډیر لوی او د ګام به چې دې خپل په تاریخ کې د جنوم سب شي څومره به خلک ته خوشاله شي څومره به خلک دې ته هغه واټن چې د دولت او د حکومت ترمنځ دا به کم شي او ټول به په ډیر دا به لوی زیری افغان ولسته چې دې به تعلیم شروع شي او دلته به دې ومنل شي خصوصا اولادونه د فکر کوم چې د دون نه سخت نه پسته هم باید دې هغه فکر او هغه دغه سر ته راشي سره خلاص شي چې دې خپل شروع کې خپل یو د وطن ستونزې د وطنوال ستونزې حل کړي موږ تاسو په دې خبرې کو تاسو ټول په خارج کې تاسو سره موږ داخل کې صفونه هم درلودلې دي یعنی هغه عزت او هغه غرور او وقار چې خپل ټاټوب کې په پلانني هیواد کې نو وګورو ته په لاس تازي په هیواد کې څو خمشرات لای فار هی واسه چې تاسو هیڅ کار څونه د ژوند امکانات سره دی بیا د غربت او د فقر او د بې عزتۍ احساس کې هر څه تاسو پرې ځخړی ته فکر کوي چې زه درته ویم د خپل د واک او د اختیار احساس نه لري دا ټول وطنوال دا احساس لري زموږ چې خارج کې همیشه د دوستانو سره خبرې کوم ټول هر څه د ژوند امکانات شته اما موږ ځان دې تاثیر فقیر او ناچیز احساس او ځکه موږ غرور او عزت نه لرو موږ ماجدي موږ د خپل هیواد ته چې خپل وګړو ته هغه د هیواد او دولتونه یعنی غواړي او څه هغه د امکانات لري موږ نه لرو موږ په قرات ژوند کې غربت او قرات مسافري ټول هم دغه ده نو خدای دې وکړي چې دغه غربت او دغه قرات موږ خدای خلاص کړي اول خدای ته سوال کوو بیا دغه خپل چارواکو ته هیله کوو غږ ته کوو چې خدای په خاطر دغه خلکو وګوري چې خلک په موږ یې وګوري موږ یې وټوال په سشن به زده کې په شکل د دې خپل هم خو ان شاء الله دغه لري کوم از زمير او دغه ولې وې دې باید دا وې شي په دغه یاد لحظه چې ما وسه نشته زونه زوريګم دې خو امکانات لري ا د اقل ورته زمينه د کار مساعده کې زمينه د ورته به تر اتر مساعده کې ونی مني د اولادونو تعلیم ته ورته زمينه مساعده کې دغه د بیننګي او بغیرتي نه باید ځان وګوري دا خو لوی غیرت دا لوی 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 د یو پیغور د چې دا ته ورکول کیږي او بیا دې هم سره نه راځي فکر او نه غواړي چې دا پیغور نه ځان خلاص کړي زما هغه کدی دی چې د خپل داخل کې ورته د حل لاندې ولټي او دا ستونزې دي شایبي کې د شي نه مشکل چې څنګه یو ډول د هیوان د بیرون لا ولر نشي مهاجرت محتاج نشي هر شکل کې نیمه ډوډۍ کې لږه ډوډۍ کې غربت کې دغه په خپل هیواد کې عزت او ابرو خويندې ده په خپل هیواد کې خپل ژوند کې نه د نور هیوادونو د دومره زیاتو مشکلات نه جوړ کېږي او دونه زیات زورول کېږي.
مننه اغلې نیازی ستاسو څخه هم د مولا محمد یعقوب مجاهد د سرګندونو په اړه پښتنه کوم. د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو له نورو سازمانونو څخه غوښتي دي چې د پاکستانی حکومت د دغه اقدام مخنیوي دی وکړي چې افغان کډوال له خپل هیواد څخه باسي. ستاسو په نظر کله چې شاغلې مولا محمد یعقوب مجاهد له ملګرو ملتونو او بشري حقوقو له سازمانونو څخه دغه غوښتنه کوي چې پاکستان باید افغان کډوال ونه باسي، ستاسو په نظر دا څه ډول غوښتنه ده؟ آیا فکر کوي چې دغه یو عادلانه غوښتنه ده د ملګرو ملتونو څخه او ملګری ملتونه څه ډول د دې بهیر مخه نیولای سي؟
کدی ته زیر سو چې مهاجرتونه د اسلام څخه پیل دی تر نن ورځ پورې، کله چې سختي پر مسلمانانو باندې راغلي، مشکلات راغلي، تبن هغوی ځای بدل کړی. زموږ د اسلام ستر لارښود مقام مازمه پرېښووله او مدینه منورې ته هجرت وکړله. نو دوی په دې از تناسب باندې دا غوښتنه کوي چې یعنی که اوس په خلکو باندې سخت راغلې ده او ګاونډیو ته تللې دي پناه یې وړې ده، نو ګاونډی دي باید، چون ګاونډی هم خپل مسلمان دی که ایران ده که پاکستان ده، اسلامي ملکونه دي، نو هغوی دي باید سلې رحمي وکړي، د سلې رحمي څخه کار واخلي او د کډوالو د ایستلو دغه څه چې هغوی فیصله کړې ده او دغه چې د کډوالو څخه هغوی هلته په تنګ کړي دي، په عذاب کړي دي، نو د دغه څخه دي مخنیوي وکړي، زورونه دي ونه کړي. دا غوښتنه تر دغه حده پورې تر موږ مور سره تاییدو چې دقیقا یو ښه غږ دی د یو نظام څخه، خپل د یو دولت د مشرتابه د خوا څخه، دا یو ډول ملاتړ دی خپل د مهاجرینو د پیسې کې. او که دې ته زیر سو چې ولې دې په خپل وطن کې فرصت ورته محدود کړی، ولې دې ژوند ورته مقید کړی دی چې هغه ولاړ سي بل هیواد ته پناه ویسي او بل هیواد ته هجرت وکړي، په څه دلیل؟ وخت چې جنگ نسته، وخت چې په خپل هیواد کې د تعلیم فرصت ورته وي، وخت چې خپل په هیواد کې عدالت تامین وي، وخت چې زموږ خپل هیواد ښه آب و هوا لري، ښه پراخه مځکه لري، ښه پراخه اسمان الحمدلله لرو، ښه آب و هوا لرو، ولې موږ هجرت وکړو بل ملک ته؟ نو دغه ځای کې بیا نو ملا یعقوب تر سوال لاندې راځي چې ته په اقتدار کې، ته په مشرتابه کې، تر دې مخکې تر دې چې د بل ملک څخه دا غوښتنه کوي چې ولې دې زما مهاجر په تکلیف کړی دی، یا زورونه ورته کوي، یا د ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه کوي چې هغوی باندې فشار راوړي، چې هغوی زموږ پر مهاجرینو باندې فشار راوړي، یا یو ډول بیرته دا خپله یو سیاسي تړون دی خپل تر مابین چې کېدای شي چې پاکستان پر تاسې باندې فشار راوړي، پر مهاجرو باندې فشار راوړي، او تاسې بیرته پر ملګرو ملتونو باندې غوښتنه وکړي، او دا یو د پاکستان لپاره یو امتیازي هغه جلا خبره ده، ځکه چې تاسې هم دغه پاکستان څخه روزل شوی یاستئ، دغه پاکستان څخه تربیه اخیستئ، دراغلی یاستئ، اوس خپل په وطن کې ځای په ځای شوی یاستئ، نو اوس خپل وطن ته وفادار اوسېږئ. خیر، هغه که تاسې د هغوی تر احسان لاندې یاستئ، هم د احسان بدله نو بیا داسې مه ورته دغه کوه چې د ملګري ملتونو څخه د هغه دپاره امتیاز اخلي، خپل ولس پرې باندې ځپئ، خپل ورس پرې باندې ځورئ، د پردې تر شا خبرې بنې، حقایق خبرې وکړي، صحیح مسلمانی خبرې وکړي، صحیح د مشرتابه مسولیت چې لري هغه مسولیت اجرا کړي، ځکه چې تاسې هم خدای ته مسولیت یاستئ او هم بندگانو ته مسولیت یاستئ. دا ولس چې زوریږي، د دوی د زور فریاد به تر عرشه پورې رسیږي، او نن نه سبا به ستاسې دامن ګیري. ولې ولې نو خپل په وطن کې ورته فرصت نه مهیا کوي؟ ولې د تعلیم دروازې نه خلاصوي؟ هغه وطن او هغه فاصله چې ستا او د ولس تر مابین دی، هغه به هم له منځه لاړ شي، ولس به د سرګردانۍ هم خلاصي، ولس به له لعنتۍ څخه هم خلاصي. خپل په وطن کې چې عدالت دی، تامین دی، صحت دی، څه کوي چې بل وطن ته ځي؟ وطن حب الوطن حب الهیمان دی. از برای خدا تاسی څنګه د مسلمانی دعوه کوي او څنګه په کوم اساس باندې دا غوښتنه د ملګری ملتونو څخه کوي؟ د دې څخه دا جوته ده. دا جوت د دې څخه چې تاسو خپل سیاسي تړونونه لري د نږدې ګاونډیانو سره نو هغه ته امتیاز وړي د ملګرو ملتونو لخوا څخه په لهذا هغه ته وایي چې تاسو فشار راوړي تاسو زموږ پر ماجر باندې فشار راوړي ملګري ملتونه به تاسو ته امتیاز درکړي پرته باغ چې موږ تاسو ترې سان لاندې او هغه تاسو یې سانات چې د ملګري ملتونو د خوا څخه بدلته هغه څه چې تاسو غوښتنه دي هغه به ټول درته وسی کدا چې کوم څه نه یې نو باید د فرصت مهیا کی ژر تر ژره د مکاتبو او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دا اوس هم دغه اوس د هرات په دغه زلزله کې څومره خوند ته ضرورت شته څومره تحصیل کرده خوند ته اړتیا شته څومره ډاکټرانو ته اړتیا شته څومره ولس یو تر بل ورځ پورې ځپل کیږي رټل کیږي خپل په ملک کې هم د آفاتو څخه هم او په نورو ملکو کې هم ولې د ځواب تاسو سبا ورکولی شئ دغه لړۍ چې مو ځینې قطع کړې ده دغه سلسله مو چې د تعلیم ځینې قطع کړې ده دغه جبرانول لا ډېر سخت کار دی دا چیرې چې دا وغځېږي دا چیرې چې دا نور هم وخت ونیسي نو په لهذا زموږ غوښتنه ده ملا یعقوب ورور څخه هم دغه ده چې وروره که کوم معامله د پاکستان سره لري پاکستان ته امتیاز غواړي د ملګرو ملتونو څخه هغه جلا خبره ده او که معامله ورسره نه لري نو بیا غوښتنه دینې مه کوه نه د هغه څخه د پاکستان څخه غوښتنه وکړه نه د ایران څخه غوښتنه وکړه نه سر ورته ټیټ کړه زموږ ملاقه در باندې پیرزوی چې ته سر ورته ټیټ کړې ځکه چې زموږ ورور یې زموږ پښتون یې زموږ د ولس پر سر دا فعلاً ته اقتدار لري هغه څوک یې چې دا ولس په تا باندې حساب کوي نو ته د دغه ولس په ملاتړ باندې داسې وکړه چې خپل په کور کې ولس ته فضا د تعلیم او د تحصیل مهیا کړه دروازې د پوهنتونونو د مکاتبو پرانیسه ټول ولس ته دعوت ورکړه بلنه ورکړه په غېږ کې واخله چې راسې خپل په ملک کې ولې به د پاکستان احتیاجي تېرو ولې به د ایران احتیاجي تېرو ولې به ځپل کیږو ولې به راټل کیږو ولې به دونه توهینیږو ولې به دونه تهدیدیږو ولې به ته سره کښته ایسې ولې به ته د پاکستان څخه غوښتنه وکړې ولې به ته د ملګري ملتونو څخه غوښتنه وکړې تاسو خو وایاست چې موږ هېڅ چا ته اړتیا نه لرو بس رب دې زموږ سره یې او موږ خپل په رب باندې باور لرو نو خپل په رب باندې باور دې وساته یقین دې وساته خپل په کور کې دې هر څه ورته مهیا کړه ولې غوښتنه کوې په کوم اساس دا غوښتنه کوې سیاسي معامله نه یې نو دا غوښتنه ته هېڅ ضرورت نشته چې نه د ملګري ملتونو څخه ملا یعقوب وکړي او نه هم د پاکستان او د ایران څخه دا غوښتنه وکړي خپل په کور کې د فرصت ورته مهیا کړي تر څو مهاجرین خپل
مننه ډیره اغلی نیازی او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې په هغه مور او پلار چې په افغانستان کې انجونو نور لوړ زده کړې نه سوي کولای ځکه چې طالبانو د انجونو پر لوړ زده کړو باندې بندیز لګولې دی دوی پاکستان ته کډه سول خو هلته هم له رئیس تل کېدو له خطر سره مخامخ دي پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي یو او ریدونکو هم لرو اول د دوی خبر را واخلو بیا به میلمنو ته به تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ملالی خور سلام تاسو ټول قدر منوریدونکو
وعلیکم سلام که تاسو غواړئ خپل نوم وایاست کولای سي او کنه غواړئ تاسو خپل تبصره وکړي مهرباني
نه دغه نه غواړم دغه نه ویل خور دا خو ډیر ښه خبر ده چې باید انلاین تعلیم ورکول شي پر انټرنیټ باندې او بیا اوس ځینې رادیوګان هم دغه پروسه شروع کړل چې تعلیم کور په کور باندې کنه دغه پروسه شروع کړل خو زه وایم چې هیڅوک چې مام داسې نه کښېني ځکه تعلیم باید وکړي تعلیم ښه شی دی خو یوه خبره ده چې موږ اوس ځینې رسنۍ څخه دغه چې ځینې رسنۍ باید دغه فعالیت وکړي په ادیا کل که په ورځ کې دوه ساعته یا درې ساعته وخت ورکړي دا به هم دغه خوندي څه زده کړي په ادیا کل دومره چې بیا چپه خول دي د رسنۍ هم نه کښېني ځکه د رسنۍ مسؤلیت هم همدا دی چې باید دغه تعلیمي پروګرامونه را پیل کړي
ډیر مننه چې تاسو خپل تبصره له موږ سره شریک کړه لکه تاسو چې یادونه وکړه د ازادي رادیو خبرونه د رادیو لارې درسي ساعت هم په اونۍ کې څلور ورځې خبريږي چې په دغه کې د افغانستان د جمهوریت نظام د وخت د نصاب درس ورکول کیږي هغه نجونو ته مختص دی دغه ساعت چې د شونځي څخه شاته پاتې دي خو د دې درسي ساعت هدف دا نه دی چې د شونځي ځای ونیسي، د حضوري شونځي اهمیت جلا دی، او دا ډول پروګرام چې ازادي راډیو پیل کړی دی دا په دې خاطر باندې چې هغه خلا چې د نجونو د زده کړو په جریان کې رامنځته کیږي د هغه په مخنیوي کې مرسته وکولای شي. اغلی امیل زبستاستخه پښتنه وکړم، د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي ویل دی چې دغه هیواد کې درې ډوله افغان کډوال دي، د په وینا یو هغه کډوال دي چې قانوني اسناد نه لري، بل هغه کډوال دي چې قانوني اسناد لري یعنی د مهاجرت کارتونه لري، او نور هغه افغانان دي چې د په وینا پاکستانی جالي اسناد جوړ کړی دي او خپل ځان پاکستانیان ګڼي. ستاسو په وینا دغه څومره یو د خطر زنګ دی د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې اوسې چې قانوني اسناد هم لري خو شایي له دې ګواښ سره مخامخ وي چې باید د دغه هیواد څخه وایستل سي، او هغه نړیوالې ادارې لکه یو این ایچ سی آر چې د کډوالو نړیواله اداره د ملګرو ملتونو لخوا دغو سازمانونو ته څه مسؤلیت راجې دی چې د افغان کډوالو په برخه کې باید څه وکړي چې د هغو نجونو چې مور او پلار یې د دوی په خاطر باندې پاکستان ته کډه سوي ول اوس د بیرته افغانستان ته ونه ایستل سي؟
معنی کوم خبره پدې کې دا ډېر ښه سوال دی، وکړو زمان په ځای کې هم دا و چې دغه سازمانونه لکه د یونیسیار سازمان دی باید د هغه نجونو نه کډوال هغه فامیلونه چې د دې جنکۍ لري چې هغه مکتب د پاره راغلي د هغوی نه د دفاع وکړي، هغوی پاکستان ته باید قناعت ورکړي، ملل متحد نه باید کومک وغواړي، او دوی ته باید ووایي چې دغه کډوال تاسو نه شي کولای چې وباسي، پاکستان باندې باید دوی فشار راوړي ځکه چې دوی د مجبوریت نه راغلي صرف د دې هدف لپاره چې جنکۍ دلته تعلیم وکړي، دلته زمینه ورته مساعده شي چې دوی واوسیږي. نو هغوی چې د مجبوریت نه راغلي باید دغه کټګوریانې باید جدا کړي، یا د عقل د دوی د حق نه باید دوی دفاع وکړي. دا اوس مجبور دي دا چې بېرته دي، دوی خو هر چال ته له لاسه ورکړی دي، دا خو بې اندازه د چا خبره بیخي یو ظلم دی آخري سرحده پورې. دا باید دوی دا کار وکړي، دوی خپل حق او مسؤلیت وګڼي چې باید د دوی د حق نه باید دفاع وکړي، د دوی تر شا ودرېږي، دوی باید جلا کاندي. هغه هر څوک چې هلته پاکستان ته تللی دي تاسو باور وکړئ وایي څوک پر ازاد ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار د غمه ځینې دلته سل رقمه تکلیفونه د وجه تللي دي. باور وکړه چې یو کس به هم خوشحاله نه وي چې خپل وطن خوشي کړی یا پاکستان ته چې سره د دې چې موږ ګډ مشترک دین لرو، فرهنګ لرو، زموږ هر څو ثقافتونه هر څو سره یو ځای مشترک دي، یو وطن خلک یو ځمکه زموږ ډیره ده، برخه د افغانستان افغانان ګڼي، یو بل سره ستونزې که سیاسي ډول اوس شته خو ملتونه تکلیف نه لري، یو بل سره مني، خوشحاله دي، یو بل په غم کې خفه کېږي، په خوشحالۍ خوشحاله کېږي، همکاري کوي همیشه دایم دپاره. خو لیکن دغه حکومتونه هر مشکل لري، که امتیاز غواړي د ملل متحد نه ده مومن صاحب په خبره، که هر څه غواړي، خو دا ډېر غلط کار دی. اوس په دې وخت کې چې دې خواته ژمی روان دی یا خواته هغوی مجبور دي، د دوی د مجبوریت نه دوی سوی استفاده کوي، همیشه داسې یو حساس وخت کې داسې یو برخورد یو داسې یو دریځې نیولی دی. دې برخه کې باید ملل متحد عملي اقدام وکړي، یونیسیار باید ودرېږي، او د هغه جنکۍ چې هلته تللي دي که دا نور په برخه کې هر څه باید وکړي، یو انساني برخورد وکړي. اوس وضعیت داسې نه دی چې دوی دونه شدید حالت یې اخیستی دی او دوی راوباسي په ظلم زور باندې. په دې برخه کې ټوله دنیا باید خپل غږ پورته کړي، یعنی همیشه دا کار شوی خو اوس په دې وخت کې دا ډېر حساس وخت دی. او دنیا ته معلوم دی چې دلته د ښځو په وړاندې ښځې برمته نیول شوي دي، په څومره هغه ابتدایي حقونه ترې نه اخیستل شوي، تعلیم چې د دې هغه اساسي حق دی، کار چې د دې حق دی، هغه سیاسي مشارکت خو پر ځای کړي دی، هغه نه خو مونږ بیخي داسې حالت ته رسولي چې هغه نه لا تېرې. خو دغه مونږ د انسان په صفت او پیژنی او مونږه مونږه ا دې اقل زمونږ اوسیدنه درته لږ زره خو تضمین پات شي او دوی خو هغه برخوردونه کوي چې بالکل غلط دی او دنیا هم پوهېږي چې دلته څه حالت دی ا دې اقل د هغوی د هغوی چا ساتلي دي د هغوی د حقونونه د هغوی د عزت د خوندي کولو دپاره د کار د ژوند د اوسېدلو دپاره چې اوس سماجرین دي هغه تکلیف چې په زړه کې تېرېږي خو دوی د هغه چې برخوردونه غلط ورسره کېږي لا هم د دوی احساسات جریداره کېږي هغوی تکلیف ویني په رواني لحاظ هغوی ښه نه دي زه فکر کوم چې دې دپاره باید ملل متحد نور غور وکړي باید یو نیت اراده جدي ولري
مننه اغلی امیل زبیر تاسو ته راځم اغلی مومن تاسو څخه پښتنه کوم په داسې حال کې چې تاسو ټول او زموږ نور ملمنو هم پر دې باندې خبرې وکړي چې افغان جونې څه ډول په هیڅ ځای کې نه په افغانستان کې دننه او نه هم په نورو هیوادونو کې دغه موقع لري چې دوی باید د خپل راتلونکي جوړ کړي او لوړې زده کړې وکړای شي ځکه چې په یو نه بل ډول باندې دوی ته یو خطر متوجه دی په افغانستان کې دننه دوی ته اجازه نشته او په نورو هیوادونو کې چې دوی د خپل لوړو زده کړو لپاره کورنیو کډه کړي هلته دوی د استل کې دوله خطر سره مخامخ دي امنیتي ګواښونه دي او دا سينور افغان جونې څه ډول خپل هغه روان سالم وساتي ستاسو دوی ته څه پیغام دی چې په دغه وضعیت کې چې دوی فکر کوي چې یوې خواته هم مخ نه اوړي دوی باید څه وکړي
په دې د پداسې ناورین وضعیت کې په داسې سرګردانۍ کې چې زنګ هیوادوالو زنګ خصندونو سره مخ دي سل په سلو کې اول مسولیت اول درجه مسولیت خپل هیواد خپل د هیواد چا وخت مخامخ دی او دې ته اول کار پدې دی ځکه دې د دې وطن خلک دی هغه یعنی وطنوال دي ما مخکمه لږه دا چې عزت او په خپل کور کې خوندي ده باید دې په خپل کور کې دې تزای ور کې خپل لمنه پراخه کې دې تلکار دې تعلیم زمينه مسایل کې یعنی په اول درجه کدې دې خپل مسولیت وګني خپل نظام کې چې هغه مشکلات دي هغه ستونزې دي حل شي نو ولې به څوک ماجو چې یو ماجو به پرې خوشالي به خپل وطن زیاته به د لوی جشن ورته تاسو باور کوي چې چلته دلته مکتب نه جوړې پر جاره وتلې او یو کال مخکې چې مکتبونه دوه کال د مخکې چې مکتبونه وتلل شو عین حادثه بیا تکرار ده پاکستاني مکتبونه د تاسو قتل چې یو شور یو غریب یو جراو چې موږ ټول د مکتب نه یستلې چې تاسو افغانان یې ستو به تاسو ته ویډیو هم لیدلې چې هغه حالت بیا تکرار شو او دا دې د خفغان ځای دی د تاسف ځای دی د دا ځای دی چې افغان په دې ځای کې ځای نه لري په نورې وادونه کې خپل وګړو ته خلک دونه عزت ورکوي دونه د ورکې په یو پیو کس چې یو چې تحصیل کیږي یا بندي کیږي څومره لوی لوی اته ډېر مسافونه ډېر امکانات ډېر خلک ته بدل کیږي لوی لوی زندانیان یا بعض موږ ګورو چې بعض معاملې په جهان کې دی یو وګړي په خاطر کې یو استاد کې یو زده کوونکی هم هاي موږ استاد به وادوالو چې دې دې په هیڅ ځای کې قدر نه لري ځکه خپل وطن خپل او چارواکي ورته قدر نه ورکوي نو چې دې خپل وطن کې ورته قدر نه ورکوي نو وطن هم ورته پم دې سترګې ګوري حتما وایي چې تاسو خپل وطن ځای نه لري نو زموږ مسؤلیت دی یعنی دې ورته په فکر سترګې ګوري ورته په حقارت ګوري ځکه دې خپل هیواد نه خپل ټاټو نه دی سپک شي دی نو هله له دې خپل وطن راز موږ وطنوال درانه وي عزت ولري وقار ولري خپل وطن کې اوسي او د عزت او د ابرو ژوند کې خصن جون او بیا هم چې زه شرایط هله چې زه زړه د وضعیت ته نه پاتې کېږي خصن شي بیا هم خپل جون ته خپل اولادونو ته د نسبت او دا او دا او ته کوچ دی د خپل مورال د لاسنه ورکې دی نور هم ګرچ دی نور دغه نه وتلې دا خبره ډېره ستونزمنه شوې ده بیا هم اوسله دي چې کېدای شي چې ملل متحد یا نور هیوادونه یا نور دغه په دې چارواکو وګوري یا یو د حل لارې ته پیدا شي او عملی اقدام باید وشي پرې ځکه موږ ګورو چې آتا ته د ځان وژنې او د دغه کچا لوړ شوې په پاکستان کې او د کورنۍ چې نو غواړي دلته لکه مخکې چې دوستان ویل چې هر څه د لاس ورکړې دي نو کور لري نه زندګي لري نه یو کار لري نو هغه اوس ناچار دي اته د دې ژوند په مر خوشاله دي اته مر ته مخکړې ده او دا څونه دردونکې حالت دی چې نور وګړو ته څونه د حيات خپل از نه د خپل هوادوال مهم دی هغه متاسفانه افغانان په دې سند من حالت کې ګیر دي او خصن د چاباکو ته پام نه دی یا چاباکي په نور هغه غوښتل په خپل ځان غږ وکړي د دې باید په خپل ځان غږ وکړي خپل د خپل وادوال غږ اوري هغه غوټه یا هغه څنګه چې په لاس کلاسیک په خپل ولاړ کلاس شي د دې تر اکار اسانه دی د دې د خپل خپل ځان کې غږ وکړي خپل ځان کې درا ټول شي سره خپل وادوال او خپل اولادونه د خپل غږ کې ونی شي علامه دې پراخې کې نیت دې چې ټول ته او ټول دې بيته او دې عزتمند او غیرت مند ژوند او دغه د برابر کې اول مسولیت خپل په سلو کې د خپل د نن د هوا د چالو کوي بیا پس کې دې چې ته نړیوال دې نړیوال ټول نه د ټول دې دا غوینه په دویمه د جواب درې مده چې مسولیت لري اما خپل د چالو کې اول درجه مسولیت لري بیا هم زموږ هیله ده او موږ ته هم دا وایم چې دې د صبر نه چې وای نه کار وکړي حتما د ستونزو حل کیږي دا د ستونزو نه ده چې دایم پاتې شي خو بیا به د ستونزو تعلیم شي د اوسنو چا وخت په څه پاتې چې دې بیا په دونه فشار لاندې دونه د زوړېدو پس ته د ستونزو حل کی او هم هغه د وخت چې دې کولې شي چې خپل هوادوالو ته د خوخي زیری ورکړي هوادوالو ته هوادوالو ته د غزمینه مسایده کی او د ټول زړه په لاس کې وخني تاسو باور کې دونه به هوادوال د دې ملاتړ وکړي دونه به د دې هغه د غنور ملوړ شي کدی د لکسټر کې زنه پېږم چې د خپل شوري تاثر نه کوي او یا غیر اغاهنه د بل څه خبري واوري چې په دوه په دغه څه وخت کې اندي په خپل وګړو زړه درد نه کوي رحم په نړۍ د عدالت نه چې په اسلام کې دی هغه عمري عدالت چې کوي هغه د واقعي اسلام چې دی دا غینه دی چې پیروي نه کوي هغه اصول په نظر کې نیسي او بیا هم دا ټول خطا وي چې دی خطا کوي لکه دې خلک چې وایي چې دا پښیمانی لري دا به یو وخت به نو ټول خلکو ته د دولت مختورنی چې په داسې سخت حالت کې د ژوند د خپل وادوالو د خپل بچیانو د خپل اولادونو لاسنیوي ونکو او دوی ته زمينه د راتګ او زمينه د کار او د تحصیل مسایله نه کړه نو دا د لوی ننګول د لوی شرم دی نه پوهیږم چې ولې نه پوهیږي دا خلک یو کله به هیڅ ځان سره صدا کوم چې دا خپل لاس نه دی خپل واک نه دی خپل فکر او خپل دغه نه دی چې دې دومره نشي کولای چې هغه کار دې د لاس کې یو ویني کې د خپل هیوادوال په مقابل کې دې زه تاسو زای دی الله دې رحم کوي والا دې ته خو د دغه د وادوال د رو لاس سره دی د څه زره دی د دې د ستونزې حل کې بیا په ستې نړیوال ټول باندې کوي بیا په نورې باندې بیا په گاونډیانو چې دوی هم مسلمانان دي دوی هم د عدالت کار وکړي ظلم دینه کوي په خلکو باندې په نور دا باندې د دې زیاتره خپل ځکه په نظر کې نیسي دا وضعیت کې چې د یو څه کې زړه توخلي یو څه د همیشه دی دا په دې چاله په دې شکل باندې افغانستان ته همیشه دی ټک دی افغانستان ته نیت خنه دی نه پوهیږم افغانستان یو جنگ ځپلای یو غریب هوا دی خو فکر کوم دومره چالو فریب دای کوم ځنه دی افغانستان با غرور با عزت با غیرت خلک دی احمد نړۍ د خوشان د غونډیانو ته ډیر نیت بد دی دومره چې د افغانستان خلک باندې خدي میمنواز دي فکر نه کوم دا نور خلک سیوسی اما اتمن دې به ډیر دا دین معلومي چې د افغانستان خلک ډیر غرور او وقار او د غلل چې د خلکو ته نیت خنه دی کنه خو افغانستان افغانستان ډیر مهربان خلک دي او زه همیشه ټول باید دا فکر وکړو چې موږ د غونډیانو همیشه موږ متضرر دي همیشه موږ د غونډیانو ډیر سخت ننګونې لیدلې دي دا یو مثال دی واځي چې موږ اوس ګورو
مننه اغلی مومند اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې خبرونه د زما حق دی روانه ده د دې خبرونه وخت هم پای تر رسیدي زه ل خپل درې سرو ملمنو اغلی اوجی امیل اغلی تور پیکی مومند او اغلی قمر نیازی څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.